آزادی رادیو دا خپرونه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د مرغومی یا جدید څلوروشتم د جنوري میاشتې څوارلسمه د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
طالبان دا وړتیا لري چې بشري مرستې پر اړو کسانو وویشي. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
او فعلا فتنایزي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروش کال ما کرلې وه تقریبا 50 خرواره پنبه ما ځینې راواخله. درې ځای مې کرلې وه. سږ کال مې لږ ځای وکړل. د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
د کابل ځینو اوسېدونکو د افغانستان بانک د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو ته به د ای ټي ایم ماشینونو د کارونې اسانتیا برابره سي.
پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کاره ماشینونه یا ای ټي ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت. د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي او استرالیا د نړۍ د تینس د اتل جوکوویچ ورکړې ویزه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انتونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. طالبانو له واشنګټن وغوښتل چې د ملګرو ملتو غوښتنه ومني. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون له واشنګټن دا هیله هم وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپریږدي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی حکومت د ملګرو ملتو د سرمنشي لخوا له امریکا څخه د افغانستان د پانګې د خلاصون غوښتنه ستایي. د مجاهد په وینا داسې دریځ نیول د ملګرو ملتو بې پریتوب او د ملتونو د حقونو په اړه د دغه مهم نړیوال سازمان پرستیش ته ګټه رسوي. واشنګټن د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه کنګل کړې ده. متحد ایالاتونه له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی. په دې ټویټر کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت به د ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. مختوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق آزادی راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله اسکندر له برمته کوونکو آزاد شو. ښاغلی اسکندر د سیشنبه په شپه د شپې د لسنیمو بجو خواته خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزې ترمنځ ترې تم شو. د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په فیسبوک کې لیکلی دی چې نجیب الله اسکندر خوشی شو او اختطاف کوونکي نیول شوی دی. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویپاڼه په موقتی ډول بند شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې لدی بریدونو سره د حکومتي ویپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبري برید وغندا او ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه ازموینه ده. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل، د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول. او روسي خبر دا چې استرالیا د نړۍ د تنس د اول نمبر لوبغاړي نواک جوکوویچ ویزه لغوه کړه. د استرالیا د کډوالو د چار وزیر الکس هاوک نن په یو بیان کې وویل دا کار د خلکو د روغتیا په پار وکړ. جوکوویچ تر اوسه څه نه دی ویلي. د استرالیا د قانون له مخې دی کولی شي چې استیناف ته مخه کړي. ټاکل شوی وه چې څلور دېرش کلن سربیایي ستوری جوکوویچ راتلونکي دوشنبه په استرالیا کې د تینس لوبو په سیالیو کې برخه واخلي. د دې جنوري په شپږمه ملبرن ښار ته ورسید. د کورونا د واکسین له کولو انکار کړی او استرالیا ته د هر کس د داخلېدو لپاره کورونا واکسین شرط دی.
شپږ بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ورځو د خبری راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي اړو کسانو ته مرستې ورسول سي. انتوني بلینکن په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو به د دوی د تعهداتو د ژمن پات کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کیدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته لارزیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کرمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل شوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اسې ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولای، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کی او فعلا خدایزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتای شکل اخلي. بنا نه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کی، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه پروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
لبد مرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی ده لامل که دیشی چه طول پدی او پیگی چه ده دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلری یا فکری نده، هر سره پا خپل فکر یو شای وای، هر سره غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پا دی حالت که چه وطن دیر سخت کرکی چه و لگی سر مخامخ ده، خلق پا مختلف نمونو بانده زورول که گی لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چه کم سختیانی را نیول شوی دی یا زر نور هم خلق دیتا مجبوره که چه یا با وطن خوشی که او یا به دا چه خدای مکه د کم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوي چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پورا لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د تر څنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله او امیدونه ولست ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ.
00 24 12 12 43
شمیره یو ځل بیا واورئ.
00 24 22 11 23 23.
آزادی ای رادیو ته غوږ یاست. د ماښامنۍ خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي او د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړه هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې لړۍ بیرته پیل سي. د کابل ځینو اوسیدونکو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو څخه د پیسو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیولی ساته چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی د امریکا له لوري د افغانستان د $9.5 میلیارد پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې شي چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
په راپور کې مو وردل چې د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل سي. د کابل اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 15 میاشتو کې دوی د پیسو په اخیستلو کې ستونزې درلودې. کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کروندګر وایي چې که د پنبې یا پختې لپاره یې مناسب بازارونه پیدا نه سي مجبوره کېږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. طالبان وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریکو دا ډېر موږ خپل په جې خوشحالي تقریبا نه جسه څلور ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسالم د خپل راوړي چې زه خورم او څلورم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جې ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلی او تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې راواخته، درې ځای مې کړلي وه. شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال پروش کال په خدای یو شی راکړ وای. تاریک مې ځکې ولاړې دي نه کرم چې مصرفونه ډېر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کاربندګر وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نشته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایې سي موږ دغه کښت دوام وکړو، که نه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په تصور نرخ اوس په 500 اچاکي دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به د هغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بله غنم پر ډېره کمی مرض وکړي، اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه شوی دی، پر اوس کال په 300-500، سږ کال 500-600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 500-500 هکتار پورې د پنبې کښت شوی دی، نسبت په پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیمت دي. خلکو وجه ته ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200-1500 هکتاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
شپږ بجې او 24 دقیقې کیدونکې دي. په کندوز کې ځینې کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګره باسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي پر مهال په دې سړه هوا کې له نهرونو څخه د شګو او جغلو د رایستلو کار ساده نه دی، خو دوی مجبور دي چې د ډوډۍ ګټلو لپاره دې کار ته اوږه ورکړي. دا چې په دې برخه کې طالبان څه سپیناوی لري، د ازادي راډیو د خبریال راپور به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هره ورځ له 400 تر 500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچی په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300 او 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو. په یو کراچۍ ډکسي هغه د مونږ کار ده. مونږ 2 نفره سو دغه هغه چې خدای برابره کې کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم یې کړو یا 600 یا 700 یو 500 روپۍ د اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زورو ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریږ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکوي. بس شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو 500 لري چوکا پورې 100 روپۍ یو کراچۍ ری خرڅو. د ورځې 100 کراچۍ 10 کراچۍ کله 15 داسي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس موږ په یخو اوبو کې لګیاوي لکه دریشي نشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تریګه اخلم او خرڅوم. دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري. بیا هلته چې موږ ورود نه ده 250 درغ نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
زمادغه پیغام دی افغانستان ولست غونه کړی دا چې کومه کومه راځي دې بشاره او ته خو یې چاره تر اوسه چی نه دی رسیدلې. دې جمی ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړی دې ولست وګوره. دا خو لا کوم په اسلام کې د سی کار یا د سی غیږه دې نو دې کې مری بلوره خوشالي کې دا لاره تر باندې غشه قامه شو. زموږ دې بشاره خرج اوس موږ روزمره ژوندګی نو شو کول نو دې زره سلو زره باندې چا وسو چې څوک به وړو. دا ما پیغام دی دې ولست باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه ګوسی. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د گزاب د لسوري څخه ساسره پایلیک کیمه. ما ژغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوي. زموږ د گزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسیږي. ټول زورواکي خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خاني اړیکې نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم اسیا کرامخ کې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. خو چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نه وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګ پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو د وردګو یو پرنفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګ ولایت په نامه باندې اوسې د میدان وردګ په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګیری او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپ خدا ناستی د دوی ټولو نه خواهش دی چې د دوی په مقابل کې دی ولکېږي او پاتون دی. څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ په نامه و پلیټون هم د وردګ په نامه دي هر څه هم د وردګ په نامه دي. اوس یو څو تنه یو څو کته داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو سنه